د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم تاسو د لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له لسو څخه تر لسنی وبورې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په بخ پاتې نیمه ګنټه کې تاسو اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه اوریدای شئ. نو هیله ده چې را سره اوسئ. لومړی خبرونه په خیبر پختونخوا کې د ځل سیاستوال د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په اختر کې د هرکلی غونډې نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم وایي کوشش کوي چې د ایران او افغانستان سره پر سرحدي سیمو کې مارکیټونه جوړ شي. اسرائیل او حماس پر یو بل حملې تیزی کړې دي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اختر مبارکۍ او لوی غونډو ډډه وکړي. د صوبې د کلتور وزیر شوکت علي یوسفزي د مې په 11 مشال ریډیو ته ویل چې د ګڼې ګونې نه جوړول له دې او به مخنیوي کولای شي.
کرونا د وجه نه ډېر خلک مړه شو او دا زیات تر خوریږي هم دغې نه چې یو بل سره خلک نږدې کېږي ګڼه جوړېږي. ځکه وزیر اعظم صاحب ډېر ښه کنسټرکشن ورکړی دي. بلکې هغې خو دا ویلي چې هر پولیټیکل پارټۍ لیډر ته دا ریکوست کړی دی چې هغه ګڼه دینه جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر ننه پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمېر 3,40,000 ته رسېدلی. په دې اړه شمېرې خپرونکي سرکاري ویب سایټ دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې اوبه 9,116 کسان مړه شوي خو 1,68,513 رغېدلی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د افغانستان او ایران سره په خبرو اخته ده چې دواړو خو ته سرحدي مارکیټونه جوړ شي. نوموړي د مای په 11 پر ټلویزیون خبرو شو د خلکو د پښتنو په ځوابونو کې وویل چې په 2 میاشتو کې به دا مارکیټونه جوړ شي چې د هغه په اړه د مالونو د قاچاق مخنیوی به ورسره وشي او خلکو ته به د قانوني کاروبار موقع برابر شي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال له ایران او پاکستان ته په بخنه غوړم هغه زیاته کړه چې اوس مهال له ایران پاکستان ته په غیر قانوني ډول پټرول ورزی چې د دې قاچاق له عمل ورته هر کال 180 ارب روپۍ زیان رسیږي. افغان او ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال وایي په شکی او بدر سیمو کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي کوشش کوي. نوموړي د بای په 11 مشال ریډیو ته ویلي چې له امنیتي ځواکونو یې غوښتي چې په دې برخه کې ګامونه واخلي خو هغه زیاته کړي چې د اړونده کره قانون نشوالي ورته خنډونه جوړ کړي دي. د جنوبي وزیرستان ځینو خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په شکی او بدر کې ځایي خلک او هلته میشت افغانان بغیر له اجازه ته ونیوهي او بیا افغانستان ته قاچاقوي. د افغانستان د پکتیا ولایت پخوانی امنیت قمندان اختر محمد شاهین وژل شوی دی او د هغه سره د هغه 3 او 9 کلن زوی هم په خوست کې تر برید لاندې راغلی او وژل شوی دی. د خوست امنیت قمندان محمد داوید امین د مای په 11 مشال ریډیو ته وویل چې نامعلوم استوالو د تڼۍ ولسوالۍ د لال می کوډکي په ژی کلي کې پر شاهین ډزې کړې. د هغه تر مخه د دوی پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې برید جمهوري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ نښتې بیا زیاتې شوې دي. اسرائیلو په غزه کې د حماس ځایونه په نښه کړل او دغه وسلوالې ډلې پر اسرائیل راکټونه وویشتل. په غزه کې روغتیایي چارواکو د مې په 12 وویل چې 2 ورځې مخکې د شخړې تر زیاتېدو وروسته 1.5 فلسطینیان وژل شوي او 200 زخمیان شوي دي. د دوی په خبره ډېری دا کسان د اسرائیلو په بمباریو کې وویشتل شوي خو د اسرائیلو پوځ وایي چې په غزه کې د 140 هدفونو په نښه کولو سره 40 وسلوال وژلي دي. په همدې حال کې د غزې وسلوالو ډلو حماس او اسلامي جهاد پر اسرائیلو د 30 راکټونو په توغولو سره 2 اسرائیلیان وژلي او ګڼ نور زخمیان کړي دي. وسلوالې ډلې حماس ویلي چې دوی د اسرائیلو له جاریته د الاقصی جومات ساتنه کوي چې پکې له 13 ورځو راهیسې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ په نښتو کې په 30 کسان زخمیان شوي دي. د روس د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان کې یو هلک په یو خونځي کړو ډزو او 14 کې 9 کسان وژلي. د تاتارستان جمهوریت ولسمشر رستم میخانوف ویلي چې د مای په 11 په 115 نمبر سکول شوي دی حمله کې 2 زده کوونکي 2 استادان او 1 کارکوونکي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تر مخه په دې برید کې 21 کسان زخمیان شوي چې 13 زده کوونکي دي. د تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوړیدئ شئ. لومبی رپورت ته به ورشو. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی په غوښتنه د صوبی سیاستوال ویلي چې دوی به د ازل په اختر کې د مبارکۍ لپاره په حجرو او دیرو کې لوی غونډې نه کوي. د ځینو ګوندونو مشرانو سیاستوالو مشال ریډیو ته وویل چې کورونا وایرس د ګڼې ګوڼې له وجې خپرېږي، نو دوی ځکه دا کال اختر په خپل کور کې په ساده ډول لمانځي. داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مئی تر شپاړسمې پورې د سیل ځایونو ته په چکر او د زلو ترمنځ په تګ راتګ هم بندیز لګولی دی. غلام غوث مول له نور حال خبروي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت او د سیاسي ګوندونو لخوا د کورونا د وبا په وجه دا ځل وړوکی اختر په سادګۍ سره د لمنځلو اعلان شوی دی. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې اعلی وزیر محمود خان د خپل ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته امر ورکړی چې د اختر پر مهال دی په خپلو حجرو کې د ګڼو ګڼو جوړولو څخه ډډه وکړي. په دغه اړه صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د کورونا د وبا دا درېمه څپه ډیره خطرناکه ده او ولس او سیاسي مشران دي د اختر پر مهال د کورونا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي.
کورونا د وجې نه ډېر خلک مړه شو او دا زیاتره خوریږي هم دغه نه چې یو بل سره خلک نږدې کېږي، ګڼه جوړېږي. ځکه وزیر اعلی صاحب ډېر کنسټرکشن دي، بلکې هغې خو دا ویلي چې هر پولیټیکل پارټي لیډر ته دا ریکوست کړی دی چې هغه ګڼه ګڼه جوړوي.
خود بیلابیلو سیاسی گوندونو مشران وایی د کرونا د وبا د مخنیوي په لړ کې په خپل حکومت د سنجیدګۍ مظاهره نه کوي او د سیاحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه نه یوازې د خپل ملګرو لپاره د روژه ماتي په یو پروګرام کې ګڼه ګڼه جوړه کړې وه، بلکې د هغه پروګرام تصویرونه هم په ټولنیزو رسنیو خپره شوي وو. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه وایي
لاندې تنظیمونو ته دا هدایت جاری کړی دی چې د طبي ماهرینو کوم هدایات دي او د حکومت کوم هدایات دي په هغه باندې عمل درآمد کړي. نو د دې هدف پورې خو مونږ په دې روژه کې د دې اهتمام وکړو. مونږ ټول پروګرامونه هم کینسل کړي دي. خپل حکومت بالکل سنجیده نه دی. حکومت که سنجیده دا دومره غټ عالمي وبا ده، په دې کې به یو ای پی سي راغوښتې وه، گرینڈ اے پی سی، چې هغه کې ټول پولیټیکل پارٹیز، هغه کې طبی ماہرین، هغه کې د میڈیا افراد، هغه کې علما، هغه کې این جی اوز، هغه کې سماجی تنظیمونه او هغه کې اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز او یو کلیکٹیو وزڈم په بنیاد باندې به یو نیشنل ایکشن پلان د دې پینډمک په مقابله کې جوړ کړ چې موږ په شریکه باندې پای باندې اتفاق هم او په هغه باندې بیا ټول عمل درآمد هم کوو او بیا د حکومت وزیران په خپله ایس او پیز هغه نه فالو کوي، هغه په خپله د هغې خلاف ورزي کوي، پروګرامونه کوي او هغه په میډیا باندې تشهیر کوي. دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده.
عوامي نېشنل ګوند هم د اختر لپاره د خپل ګوند مشرانو او کارکنانو ته د احتیاط کولو هدایت جاري کړي دي. په دغه اړه د یاد ګوند جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
پوجرو کې چې غنی جوړیږي دا غینه به بیخی ډډه کوو او دی مبارک او سلامت ول به یو بللا په دې غرض باندې چې د دینه غنی جوړیږي او بیا ظاهر خبره ده چې دا وبا خوريږي، نو دا غي مقصد د پاره د غنی بن جوړو او ټول پښتنو ته دا خواست کوو چې دا اختر د په دې موقع باندې د مبارک او سلامت دغه سلسله چې دا دا بداواری نوی
دا ځل د اختر پر مهال د حکومت لخوا ولسته ویل شوی دی چې د مئی تر شپاړسمې نیټې پورې به د سیل ځایونو ته په تګ راتګ بندیز وي او د سیلګرۍ په ځایونو کې به ټولې هوټلې هم بندې وي. دا ډول بندیز تیر کال هم د اختر پر مهال لګول شوی و.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو نه له مشال ریډیو اوریدل شي د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجو د مې په لسمه کابل ته تللی و دا غسره د جاسوسي ادارې ایسای مشر هم خو د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوی د شوی ملاقات په تصویرونو کې یو بل تن هم ښکارېده د برتانیې د فوز مشر و دا چې د پاکستان او د برتانیې د فوزي مشرانو یو ځای د کابل دورې مقصد سو او دغه دوره تر پخوانو هغه څومره مختلف و په دې اړه د احمد الله رپورټ و
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حمله تیزی کړې دي د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مې په لسمه په غیر اعلانیا سفر کابل ته تللی و او نوموړي د یاد هیواد ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل د جنرال باجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د فوز مشر جنرال سر نیکولس پیټریک کارټر هم کابل ته تللی و دا چې د پاکستان او د برتانیې د فوزي مشرانو یو ځای کابل دورې مقصد څه و او د جنرال باجوا دا دوره د تیرو دورو نه څنګه مختلفه وه مشال ویډیو چې په دې اړه د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل نو نوموړی وایي د جنرال باجوا د سفر نه وړاندې افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې یا دې هیواد سره دوستی وکړي او یا دښمني خو د نوموړي سفر وروسته د افغان ولسمشر په رویه کې بدلون راغلی
دا شخصانه چې برتانیا او د هغه د فوج مشر هم د مساویت کوشش کوي پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دوی یو بل سره تعاون وکړي چې افغانستان کې امن قائم شي بلکې اشرف غني خبرې ډېرې مختلف وایي لسیز تقریبا مخکې د پاکستان له یو خبرداری ورکړې چې افغانستان سره یا دوستي غوره کړي یا دښمني پرونه د پاکستان تعریفونه کول چې د افغانستان د امن دپاره ډېر په اخلاص باندې کوشش کوي نو داسې ښکاري چې د پاکستان د کردار نه اوس مطمئن دي
د جنرال باجوا او جنرال نیکولس د کابل سفر په اړه یو لوړپوړي افغان چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې تیرو دوو کلونو راهسه د پاکستان افغانستان او برتانیې د امنیتی چارواکو ترمنځ دا قسمه ملاقاتونه روان دي چې مقصد یې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د سولې د پروسې په نړیواله کچه د څارنې لپاره برتانیې ته یو لوی رول ورکول دي د دغه چارواکي وینا وه د مئی لسمې ناستې دوران کابل دا خبره په ډاګه کړه چې که د دې درې اړخیزه غونډو څه نتیجې نه راوځي نو د دوی لخوا به دا ناسته د دې لړۍ اخري غونډه وي په کابل کې د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد وایي له دې وړاندې هم د پاکستان افغانستان او برتانیې د سیاسي او امنیتي مشرانو ترمنځ داسې غونډې شوې وې چې پکې برتانیې د ضامن رول لوبولی و خو د هغو غونډو څه ګټورې نتیجې راونه وتلې نو د روانو غونډو په اړه هم خوشبینه نه دی
د باجوا د سفر هدف دا و چې ستراتیژیکلی دا وخی چې پاکستان یو ډیر زیات قوي او امپورټنت فیګر دی بغیر له دې نه هیڅ هیواد هم نشي کولی چې دې مسلې ته د پای ټکی کېږدي د دې ستراتیژیک سفر هغه که ون ټو ون افغانستان او د پاکستان کې سره واخلو هیڅ لاسته راوړنې به نه وي ګارنټي مسله که شي ډاکومېنټډ ساينس ګارنټي په 2016 کې شوې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دغه سي جانبه ملاقات چې وشو په هغه کې دغه ټول مسایل ګارنټي شول اما دومره هیڅ مسله نه و په دې ناسته کې پرته له دې چې همغه خبرې تکرار شي وي چې موږ په ټول معنا د افغانستان پیس پروسس کې همکار یو او د تبه موږ کوآپریشن او کوآرډینیشن ټول کو تر دې ها پته نوې هیڅ خبره نه ده شوې چې هغه د ګارنټي په بنیاد شوې وي
د پاکستان او افغانستان سیاسي او فوزي مشران وخت په وخت د یو بل هیواد دورې کوي چې ورسره په ارزي توګه په خپل منځي اړیکو کې خواله راشي خو څومره د ورسته بیا یې اړیکې خراب شي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکول شروع کړي په پیښور پونتون کې د سیمایزو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان د نیوکې کې کیږي چې د افغانستان په بدامنۍ کې لاس لري نو د نړیوال فشار او اف ای ټی اف د خړ لیست نه خپل نوم راایستلو لپاره یې کوششونه شروع کړي چې په افغانستان کې امن راشي
پاکستان دا وخت ډېر لوی مشکل سره دوچار دی په شت پاواله باندې او دا چې کوم ځړه پالیسي وه د ستراتیژیک ډپت ولا چې افغانستان کې د نړیوالو وتی وي او خپل خوخي حکومت به جوړ کړي دا سره معاشي قوت تشته چې دا قسمه خبرې وکړي نو پاکستان د اف ای ټی اف د پاولو نه ځان ساتلو لپاره او بیا ته دا خودو د پاره چې موږ پر دې چې ملوث نه یو او موږ افغان حکومت مخالفینو کې نه یو دا یو قسمه
د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو لړۍ په داسې حال کې تیزی شوې دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اعلان سره سم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. په جنوبی وزیرستان کې ځایی خلکو ویل دي چې په شکی او بدر سیمو کې په غیر قانوني ډول باندې ونی وهل کیږي، بلکې د دوی په وینا ځنګلونه وهل کیږي او دا بیا افغانستان ته هم قاچاقیږي. دوی د ځایی چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې مخنیوی وکړي. په اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو
د سولی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکی او بدر سیمو کې د ځنګل واهل لګیا دي، خو مقامي انتظامیا د ځنګل واهل تم کولو کې ناکام شوي دي. په دغې براکښې د شکی اوسیدونکي حمزه وزیر مشال ریډیو ته ویایي
دا ځنګلاتو کې چړی نستر منځ ځنغوزای وینه دا ټول شینه په دا کې شامل دي چې کله به چې کار شي د یغې نه بیا لوکل خلک یا دا د افغانستان مجرین د ټکا درون خلک کولی جوړ کو نو د کولی په شکل کې بیا د میز ځنګلات افغانستان ته منتقلوي ویل چې ورته کولا د ډیرا مګونې ډیرا چګه خرچیږي.
حمزه وزیر دا هم یای چې د ځنګلې واهله په واجا د سیمه موسم بدل شوای دی.
میز علاقه وری چې دوه خو په دغه باندې باندې ډیر خپلې دوه د علاقه په دوه درې کولا کې ما چې ما د فضا واخره په سولې سره او په علاقہ باندې بروني نه کم شول نو دی لکه چې کیما اوکسل ولای دا یا سره کم شو.
د شکی سیمه یو بل اوسیدونکي نور سلام وزیر خبره هم واروي
لکه چې کیم د شکی ولا جنگلات دي د غاونې بيتي دي خاص کر چړی او د ځنغوزی دغه کټکیږي چې کیمه دغه پر اره وړي شوی دي شاور نه یو کیسماره دریمي په 120000 دي دغه ور په ګنټاک شه څو نه جوړ بيتي وای وزیرستان خاص کر د شکی جنگلات دغه مکمل ختم شو. د بدر غرینا چې کیم دا مسجد ایریا دوم په دا غک چې کیم کولی د پرای بټې جوړ کړی دی ته 20 نو خلا 40 پر بورې درې می دا پرې چې درې یا دوه ور خام خاده دی بلاوی می د نوې سو په وخت دی چې کسه هم په غرینا چې دا سه لیکای دی نو و دی په دا غا د فاست کیم او الکار دی دا هم موجود دی او سرونی هم موجود دی پونه کې دی او پښکیک چې کیم دغه دی پې دی جنگلاتي به انتها تباک
شکای او بدر سیمه کې د ځنګلې واهلو په باراکښې مشال ریډیو چې سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال سرا تماس ونی ولی دے غوی جواب پدا رنگ وا
دا بدر والا پرن ما ڈی ہو تو ویلی پیچھے ہر ٹی کسان وستا اور آرمی سرم خبر اور توکڑا چیزے اور تو اور کی دی سرا چیک پوسٹ اسٹیبلش مین مسئلہ دادا چی دلتا کے چی کم فارسٹ ایکٹ دے گنا آغا کلاسیفیکیشن وی دے آغے اختل آغے اختزاگانی دی تو آغا اس پروول دا تلے وی چی آغا پروول شی نو بس آغے مطابق گو بیا آغے بیا سزاگانی دیاتی دی اس عمر کا ٹرانسپورٹیشن رولز داندے سزا
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو دا هم وویل چې که مقامی انتظامیه په سیمه کې د ځنګلو وهل تم نه کړل بیا به دوی د پوځي چاونۍ او د ځنګل محکمې دفتر مخې ته احتجاج کول بنه او مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ اوردو. په پاکستان کې د میاشتې دوه لپاره جوړې رویت هلال کمیټې غړي د اختر د ورځې ملمولو لپاره نن سره کینی. دا به اصل کې د چنيز دي هر کال په پاکستان کې د پیښور رویت هلال کمیټې بیل او د اسلام آباد هغه بیل اختر اعلانوي. په همدې حال کې سعودي عرب ویلي چې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. شانواز ترکزی نور حال لري.
رویت هلال کمیټې مانه د میاشت لیدلو کمیټې غونډه کې به د میاشتې د لیدو د شهادتونو وروسته فیصله کوي چې را روان وړو کې اختر به کله وي. د مې په 12مه د چهارشنبې ورځ او پاکستان کې به د روژې یو کم ډیر شمه وي. مشال ریډیو کوشش وکړو چې د مرکزی او یا بیا د پیښور د دواړو کمیټو د غړو یا مشرانو سره خبرې وشي، خو له هغې خوا څه ځوابونه میلاو نه شو. پخوانی سینیټر او عالم دین مولانا حافظ رشید احمد مشال ریډیو ته وویل اخترونه د مینې د اظهار ورځ وي او باید چې هیڅ اختلاف پکې را نشي.
اصل کې دا اختر چې دی مینې او اتفاق او اتحاد او مظاهره هم په دې کې راځي. دغه وجه ده چې اسلام وایي چې هر تاسو دې د مونږ د ادا کولو لپاره بهر لاړ شئ، ځان له عیدګاه ته لاړ شئ چې ټول د مسلمانان ولیدي شي چې د اتفاق او اتحاد مظاهره کوي.
سږ کال د روژې د میاشتې د لیدو شهادتونه هم په یوه ورځ راغلي وو او بیا روژه هم د مرکزی او د پیښور د کمیټې لخوا په یوه ورځ اعلان شوه. د مرکزی کمیټه مشر مولانا عبدالخبیر آزاد دی، ولې د پیښور د کمیټه مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی دی، او دواړو د روژې نه وړاندې اعلانونه هم کړي. هر کله که دوی ته د روژې د میاشتې د لیدو گواهان ورغلل، دوی به یې مني. پرون د مې په لسمه دواړو کمیټو اعلانونه کړي چې د وړوکي اختر د میاشتې لیدو لپاره د مرکزی کمیټې غونډه به په اسلام آباد کې، ولې د پیښور د کمیټې غونډه به په مسجد قاسم علی خان پیښور کې کیږي. طارق وحید په پیښور کې د هم نیوز نومې ټی وی چینل بیورو چیف دی، او مشال ریډیو ته وویل ضروري نه ده چې ګنې دواړه کمیټې په یوه ورځ د اختر مانځلو لپاره سلا شي. وړاندې وختونو کې د پیښور کمیټې د شهادتونو په بنیاد اخترونه خو کړي، خو مرکزی میاشت لیدونکې کمیټې به دغه شهادتونه نه قبلول. خو طارق وحید زیاتوي د مرکزی کمیټې نوی چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد چې کله وټاکل شو نو د روانې روژې نه وړاندې پیښور کې غونډه کړې وه، او دې کوشش کوي چې روژه او اختر کې اختلاف را نشي.
نه امکان خدا دې چې اختر هم یو شي، خو دا خدشه هم شته، ځکه که چېرې داسې وشي چې مرکزی کمیټې ته شهادتونه موصول نشي، او دلته عموما موږ کتلی چې کله هم دا کمیټې ناسته ده دې ته شهادتونه موصول کیږي، ډېر نه وخت ته پورې دې اعلان وکړي، خو اکثر وکړي. نو روایت د دې نوي چیرمین سره ډېر ښه شروع شوی دی. تېر چې کوم چیرمین وو نو هغې لچک نه ښودو، او نوې دلته دې سره رابطه کوله، نه اعتماد کاغسته، او اوس چې کوم موجوده چیرمین دی نو کافی حد پورې په دې لړکی هلی زلی کړی دي. نو امید لرو چې را اختر یو شي دی پیری.
پاکستان کې زیاتره وختونه روژی او اخترونه کې د مرکزی او د پیښور د کمیټو لخوا اختلاف راغلی، او دلته بیا دوه ورځې اخترونه هم مانځل شوي، خو داسې ډیر کم شوي چې ګنې په ټول پاکستان کې اختر او روژه په یو ورځ مقرر شوي وي. د کال 2018 د جون په شپږویشتمه هم وړو کې اختر په ټول پاکستان کې په یو ورځ مانځل شوی. د موجوده حکومت پخوانی وزیر ساینس او ټیکنالوژي او موجوده د اطلاعاتو وزیر فواد چودری بیا بیا ویلي چې د میاشتې لیدل نه یوازې د انسانانو په نظر سره لیدل پکار دي، بلکې نن وختونه ساینس ترقی کړي، او باید د میاشتې لیدل د ټیکنالوژي په واسطه هم د شهادت په تور ومنل شي. فواد چودری د مای په نامه یو ټویټ هم کړی او لیکلی دی، بیا هم د اختر مانځلو فیصله خو روایت هلال کمیټه کوي، خو د ساینس او ټیکنالوژي لخوا د جوړ شوی کیلندر او د رویت اپ په مطابق به میاشت مای په 13 په نظر راځي، او اختر به په 14 وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
رنګو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان درې ورځې مخکې سعودي عرب ته تللی و. هغه سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم و. دوی د شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي نورو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. د دې سفر په مهال یوه لانجه هغه وخت په سوشل میډیا باندې ډېره پورته او ښکته کېدله چې سعودي عرب پاکستان ته د زکات وریجې ورلېږلې. په دې اړه عبدالحی کاکړ د پخوانی سفیر د پاکستان ایاز وزیر سره مرکه کړې ده، او پوښتنه یې کړې ده چې د وزیر اعظم عمران خان د سفر څومره اهمیت درلود.
ګورای د پاکستان د سعودي عرب تعلقات تاسو ته پته ده چې په نږدې وخت کې له سره ډېر ګډوډ شوی غونډه وو. سعودي پرنس او د عمران خان چې کوم په اولنی ویزټس کې د یو بل سره انډرسټینډینګ او ملګرتیا غونډه ښکارا شوه، په هغه کې ډېر فرق په منځ کې راغی. هغې دپاره زموږ د فوج مشر ډېر منډه ترډو والے لاړه عمران خان په ویزټ نه مخکې سعودي ته مشرانو سره ولیدل، نو لاره لږ هواره کړه، نو بیا عمران خان هغې پسې لاړه. زه نه وینم چې دا لکه ریګولر ویزټ دا سپیشل یو.
یعنی ستاسو په خیال باندې دغه چې کوم د پاکستان او سعودي تعلقات خرابېدل د چا ډېر په تاوان و؟
د پاکستان په تاوان هم و، د سعودي په تاوان هم و، د نورو غټو هیوادونو په تاوان هم و چې په دې ریجن کې.
یعنی د پاکستان څنګه په تاوان و؟
پاکستان ته د اقتصاد ضرورت و، پاکستان اقتصاد خراب دی، سعودي عرب موږ ته تیل راکول، د پیسو کومکې را سره کو، او پاکستان ان ریټرن د هغوی سیکورټي دپاره خپل فوج هلته استولی و. خو د اقتصاد په لحاظ به زه یم چې د پاکستان
سفر اختلافات یا کم سوی یا لمنځه تللی
وره د هاول انډیکیشن ما په حساب باندې داو چې د سعودي پرنس محمد بن سلمان په جادا کې هوایي ډګر لالاړه د عمران خان استقبال وکړه نو کا بهتری پکې نه راغله یا کڑکیش د منځ نه وې او رکشوي نو شاید ایرپورټ ته نه وتلل او باډي لینګویج نه د څه ښکاری د نور هر څه نه علاوه چې شاید زړې ګیلې ملي دا ختم شوی اوس د آئندہ دا پارا د ریجن د امن دا پارا د پاکستان د سعودی اقتصاد تعلقات اخ پخپل ځای خو د ریجن دا پارا هم چې څه پالیسیانې دي شاید په هغه باندې هم متفق شوي دي.
شاید دې نه علاوه خپل په خصوصي توګه پاکستان ته به تاسو واسه چې د دې سفر کم خاص ګټې اوس راغلي دا وخت
د وزیر خارجه پریس کانفرنس به تاسو اوریدلې وي د نور هر څه نه علاوه د راتلونکي وخت دپاره چې کوم پروجیکټونه په سعودي عرب کې راځي په هغه کې هم د پاکستان برخه اچول زیاته اچول د پاکستان لیبر فورس زیات هلته استول د پاکستان کې د اقتصاد د انفراسټرکچر د ډیولپ کولو دپاره سعودی عرب انٹرسٹ افستلو کو د اقتصاد مدد کول نو دا ټول پاغه کې ڈسکس شوی دی په تفصیل سره چې پاغه باندې به عمل کوي. خودلته به زه یو خبره بل حکم چې کا د سعودی پرنس پاکستان ته چې راغلی وو په هغه وخت کې کومې غټې غټې خبرې شوې وې نو اب هم نه یې رو
یعنی هغه کمی تاسو یادوي
ډېرې غټې خبرې شوې وې لکه د گوادر آئل ریفائنری به جوړه دا نور څه به جوړه دل خو هغه نه سعودي بیا په شا شه نو سعودي خبرې خوشې وکړي پاکستان خوشحال دی چې په مخ خبره لاړه خو آئنده حالات به هم د مخ نه نه لرې کو ګورو به چې په دې ریجن کې څه کیږي.
یعنی ستاسو یعنی ایاز وزیر صاحب ستاسو مقصد یعنی په مستقبل کې تاسو کم هغه داسې شی دی چې هغه حالات یا غلطی خراب خواته بوزدلای سی یا سم خواته یعنی کم چیلنجونه
ګور هغه به د امریکای او د چین په دریجن کې چې کومه رسا کشی دا هغه به په دې باندې ډیر اثر اچوي. پاکستان د چین سره د سی پیک معاهده کړی دا امریکا په هغه باندې نه ده خوشاله. چین د ایران سره د 400 بلین ډالرو معاهده کړی دا امریکا په هغه نه ده خوشاله. په افغانستان کې نوی حکومت راوستونکی دی هغه په پاکستان باندې امریکا همیشه تور لګوي چې ته ډو مور والا خبره وکړه.
نو خو دا تاسو چې کوم مهم خبرې یاتې کې د دې له سعودي عرب سره څه کار دی دا خو د امریکا او پاکستان یا چین او افغانستان
دا صحیح خبره. سعودي عرب د امریکا ډېر نږدې ګاونډي ټرسټډ هیواد دی. د اسرائیل سره تعلقات هم بغیر رسمي توګه نه نور ډېر نږدې تعلقات نو دا ټول خبرې پاکستان ډایرکټ نشي کولای د خاص کر د اسرائیل ایلیمنت چروا یا د چین او د امریکې ریجن په منځ کې جنگ چدای دا ډایرکټ پاکستان د امریکې سره ځکه نه کوي چې بیا چین به خپه کیږي. نو پاکستان چین هم نه خپه کوي امریکا هم نه خپه کوي خپل مقصد هم پکې شړي نو دا ډېر ټایټ روپ دی ډېر مشکل سچویشن دی. په دې کې به سعودي سره ملګرتیا وکړي یا سعودي اتحاد سره وکړي نو یو قسم فیس سیونگ لکه یو بل ته پرووایډ شي په هغې کې دننه بیا کار کېدی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس شته ده او تاسو کولای شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام علاوه په مشال ریډیو اپ باندې هم اوري که موبایل سمارټ فون سره انټرنیټ سره نو تاسو له هغه ځای هم اوریدلی شئ. په خوانی خبرونه هم شته دغه هم پکې لټول شئ او د اوسنۍ خبرونه چې په ژوندۍ باندې کوم روان دي دا هم د اپ د لارې اوریدل شي او د اپ څخه خپل ملګرو ته هم ځینې لینکونه د ویډیو او د رپورټونو د تصویرونو لیږل شي. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو لس نیمې بجې شوې راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون ټولو سیاسي ګوندونو او د خپل ګوند غړو ته لارښوونه کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اختر مبارکۍ او لویو غوندو ډډه وکړي. د سبې د کلچر وزیر شوکت یوسفزی د مای په ولسمه مشال ریډیو ته وویل چې د ګڼې ګڼې نه جوړول له دیو به مخنیوی کولای شي. په پاکستان کې د کورونا وهلو شمیر 8,04,000 ته رسیدلی دی. په دې اړه شمیري خپرونکي سرکاري ویب سایټ لیکلي چې تر ننه پورې له دې اوبه 9,106 کسان مړه شوي، 5,015 ته رغېدلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مئی په یولسمه په ټلویزیون خبرو شو د خلکو د پوښتنو په ځوابونو کې ویلي چې د افغانستان او ایران سره په خبرو اخته دی چې دواړو خواو ته سرحدي مارکیټونه جوړ کړي. د هغه په وینا دا به په څو میاشتو کې پوره شي او د قاچاق مخه به ونیسي. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ نښتې بیګا زیاتې شوې دي. اسرائیلو په غزه کې د حماس ځایونه په نښه کړل او دغه وسله والې ډلې پر اسرائیل راکټونه وویشتل. په غزه کې روغتیایي چارواکو د مئی په 12 وویل چې 2 ورځې مخکې د شخړې تر زیاتېدو وروسته 1.5 فلسطینیان وژل شوي او 200 زخمیان شوي دي. د دې په خبره ډېری دا کسان د اسرائیل په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ به ویلي چې په غزه کې د 1,30 هدفونو په نښه کولو سره 40 وسله وال وژل دي. د وسوال ډلې حماس ویلي چې دوی د اسرائیلو له جارحیت د الاقصی جومات ساتنه کوي چې په کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان زخمیان شوي دي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شي. اوس هم تاسو ته روغتیا او درملنه خبرونه درو ورو د خبرونه تاسو ته په امیر صاحب جوړی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د اختر په ورځو کې د صحت ښه ساتلو په اړه مشورې درکو. د روژې په میاشت کې د مسلمانانو د خوړو خوب او ورځنیو چارو نظام بدلیږي او اکثر چې اختر شي او ژوند پخوانی حالت ته ستون شي نو روغتیایي ستونزو ویروي. په اختر کې خلک د مبارکیو لپاره د خپلوانو او ملګرو کورونو ته ځي او هلته بیلابیل خوراکونه کوي چې له وجې ځینې کسان د هاضمې نظام پر ستونزو اخته کیدی شي. له دې پرته دا دویم کال دی چې د کورونا وایرس ناروغي خپره ده او له تیرې میاشتې راهیسې په پاکستان کې هم د وړجنو شمیر په لوړېدو دی. د پاکستان حکومت د وبا کنټرول لپاره د مې له 8 څخه تر 14 پورې ټولبند اعلان کړی دی. د تیر په څیر دا ځل هم روغتیا پالانو پر خلکو ټینګار کړی چې په اختر کې دې له ګڼې ګوڼې ډډه وکړي او د مبارکیو پر مهال دې په غېږ او لاس روغبړ یا ستړي مشي نه کوي. نو نن په خبرونه کې اورئ چې د روژې تر پای وروسته د اختر په ورځو کې بیلابیلو روغتیایي ستونزو څخه ځان څنګه ساتلی شي. همداراز هغه خلک چې دایمي ناروغۍ لري څنګه کولی شي چې اختر هم ولمانځي او صحت هم خراب نه کړي. په خبرونه کې د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس پر احتیاطي لارښوونو هم غږیږو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیر په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتونی هسپتال لري، هلته ورتلل شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب سلامونه، هرکلی درته وایم.
وعلیکم السلام.
په عین وخت کې زه کولی شم چې ځینې کسان د ټلیفون له لارې هم واخلم چې دوی د اختر په مناسبت باندې څه ډول پوښتنې لري په اختر کې یا د کورونا وایرس په باره کې. یو کس را سره د ستړي مشي.
السلام علیکم فامیر لالا تاسو په ډېر ښه تاسو الله تعالی سلامونه تاسو ولا په پرلاین کې لګینه.
تاسو څه پوښتنه لرئ
فامیر لالا؟ زه په ډاکټر سره پوښتنه ولرم چې د اختر ورځ کې دا خواږه خوړل ډېر څنګه دي او ورسره ورسره دا چربي خوړل څنګه دي؟ دا د فرق باره کې معلومات راکړي. او باید اول ورځ کې انسان څه وخوري؟
سید خواږه او غوړه مناسبت پختنه هم راغلی دا نو شروع به هم دینه کو چې دا ما په پیل کې هم ویل چې په روژه کې د انسان د خوړو د خوب او د ورځنیو چارو نظام بدل شي کنه یو میاشت لپاره. نو روژه چې څنګه ختمه شي په سبا یې اختری د اختر اول ورځ وی او خلک عادي ژوند ته ورستان شي. نو په سرلی صاحب هم له بغلانه ټلیفون کړی او د ویل چې د اختر په ورځ باندې د طب لګان څه خوړل پکار دي. نو زما په خیال کې خو سړی هر شی خوړلی شي خو یو طریقه به ورسره دغه کوي جوړی ورته کنه. نو دا طریقه چې جوړی دا به څنګه طریقې چې انسان صحت هم خراب نشي او لاختره هم خوند واخلي؟
بالکل پامیر ډیر مننه. څنګه چې تاسو ویل روزه موجودګۍ کې زمونږ د خوراک څخه او د دې کېدنې او د کارونو ټول ترتیبات تبدیل واخلي. نو دا چې کله روزه ختم شي او واپس مونږ عادي ژوند ته ځو نو بدن به هغه ته چمتو کوو. لکه خو زمونږ بایولوجیکل کلاک یا حیاتی ساعت چې کم پرماغو کې دی هغه چې زیاته راځي نو هغه هم تقریبا شپږ دېرش ساعته په هغې کې لګېږي. کله اختر وش بیا په کار دا ده چې دوه خو سپین زهر دي مالګه او چینی. اوس چینی تاسو ته پته ده امیر صاحب چې دا د ټولو مټیانو شیرنو او د میوو مهم غړی یا جز هم دغه دی. نو د دې د زیات استعمال څخه په هر صورت باندې ډډه پکار ده.
یو کس را سره دې ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
امیر صاحب فرناز خان وزیر بنو خبریال خبره کوم سر جی.
په خیر راغلی وزیر صاحب څنګه یې؟
طبیعتونه خالي بالا بار.
مننه خوشاله اوسه. پښتنه وکړه مهرباني.
مخ پښتنه نه دا غلا په امیر صاحب ډاکټر صاحب نه. پلوان چاول خری نہ دے خری مٹیاں دے خری نہ دے خری اور نور چکو مادا لکا دے خو روزے والا آرام پکی کبھی کا گردے سوری جیو جی بل جی راز ناک ماری پپلان کی دی گردے گردی کا تشای بے کبھی چی کرونا یہ بھی او دے کرونا نا خو اختیار پاچار دے پانچ کرونا چی تا تا لکا چی غوانا تیم لیتا دے لکا شونا لکا ڈاکٹر نام آدھا پختنا دا چی تشی خورا کونا دے کبھی چی چا تا کرونا ورا غلی بھی
ساما دا دیر منا نقشالا وسی عباد وسی ڈاکٹر صاحب تاسو خبرې چې کومې کولې چینی او مالګې په اړه کې بیا یو کس هم را ته ټلیفون کړو د پښتنه هم تاسو ته وایم تاسو هم خپل خبره خلاص کړئ د چینی او مالګې په اړه کې
د دې استعمال کم په کار دی د بورې او د مالګې هغه څه دی نو تاسو په چې زیات مرغان یا زیات غوړ
او
نو دا هم موږ مسلسل وایو چې دا بدل لپاره ډېر ښه نه دی بدن لپاره دا شنه ضرور دی او زیات څه د من چې کوم زموږ د بدن لپاره دی نو دا پروتین یا حیاتی او وټامین دی پروتین او وټامین دا ډېر ضروري دی. نشاسته چې کوم دا لکه غنم شو یا جواری شو دا د اختر پورې د دې شهر څخه د وریجو څخه ډډه وکړو. چې کوم نشاسته دا خوراکونه دی چې غنم دی جوار دی تازہ یا تڑ نشان پہ مختصر ہوتے ناشتہ یا یو کپ چائے او د اختر د مانځه نه پس او بیا په مزه مزه خوراک خوراک لکه چې کوم مونږ په روزه ماتی کې کوي د دې نن کم په کار دی سبا ورځ لپاره د اختر ورځ سره
صحیح
او کوشش دا په کار دی چې خواږه ډېر زیات ونه خوړل شي.
صحیح دلته ډاکټر صاحب ماته ډېرې ښایسته پوښتنې هم راغلي دي هغه هم زه له تاسو سره شریکوم. او دا فرناز خان وزیر صاحب لبنو څخه پوښتنه وکړه د دو درې پوښتنې دي دا هم تاسو ورته لنډې ور جواب کی. یو خدا د خوګو ذکر تاسو وکړه دی وی که یو کس کورونا وایرس وهلې وی ناروغه کړي وی نو هغه با خوګو خوري دا د اختر د ورځې خوراکونه به کوي کنه به کوي؟
امیر صاحب کده د کورونا نو ټکشه وی او کم از کم دو هفته یا پیزر لس روزی به تیری وی نزا خود عادی خوراک کولی شی. او تنا ما مکمل صحت یاب شوی نوی یا وقت کم شوی نو بیا دل دا تکار دی چه ده خواگر انتهایی کم استعمال کی
ځکه چې دې کې د کرونا چې کوم مسله ده دا زیاته چې دی د خوږو د استعمال د وجه سره ده. دانه چې موږ خواږه خون وایو نه کرونا کېږي دا چې کوم ګلوکوز په کار وي دی وایرس ته نو که موږ خواږه خورو یا په داسې صورت کې زیات د میوو جوسونه څښو دا موږ اصل کې هغه وایرس ته خوراک وافر مقدار کې رسوو.
صحیح اسې خود روغتیا نړیواله اداره دا وایي چې هر شی سړی خوړلی شي په کرونا وایرس ناروغۍ کې، خو تاسو هغه د اسراف د زیات خوراک خبره کوئ که نه چې زیات دی نه کوي؟
زه د زیات خبره کوم، دونه خو موږ ته ګلوکوز ضرورت وي عموماً هم که نه خپل ژوند لپاره هم موږ ته د مالګین ضرورت دی او د خوږم ضرورت دی ګلوکوز ضرورت دی، خو زموږ خلک خو دا خط خوره زیات وسطته د تانیسب لکه ته که زما میلمه شو نو که ته نه م خورې نو زه خفه کېږم.
بالکل
سره پامیر صاحب ولې نه خوري او نو دغسې قربانو ته هم په کار دي چې په میلمنو باندې زورونې نه کوي او میلمه ته په خپله هم په کار دي
صحیح. او دی دام وایي چې د کرونا وایرس ناروغان چې دي د کووډ 19 ناروغان دوی به آرام کوي که نه به کوي، نو په کار دی چې آرام وکړي، پراته خپل پوره آرام وکړي او د خلکو نه دي ځان لري ساتي.
بالکل همدغه خبره معقوله چې بیا کله یو سړی رنځور وي دا ضرور نه چې کرونا دي، دوی که دته هر یو قسم بیماري دي، مثال استفراق دی، ټایفاید دی، ورته دست سهال دی، بدن کې درد دی، نو همده ته آرام پکار دی. او کرونا کې خو بیا چې کوم دی سماجي چې کومه فاصله ده نو د دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی چې ځان سره سړی تل کلی ولس ککړ نه کړي.
صحیح. ښا یوسف خان دلگیر صاحب راته په فیسبوک لیکلی دی دا اختر په ورځې مناسبت چې دا پوښتنې دي دا زه تاسو ته لولم، بیا غین وروسته کرونا وایرس په باره کې ډېرې پوښتنې راغلي دي، هغه به هم تاسو ور ځواب کړي. دلگیر صاحب لیکي چې په اختر کې موږ د یو بل کور کره ځو او دغسې مېلمستیاګانې یي که نه مبارکۍ مټیانې بسکټي چای دې کې څه کول پکار دي، لکه ښه طریقه یې څه ده؟ هر کور ته چې سړی ځي یو غړپ اوبه وڅکي یا لږ څه بسکټ وخوري بیا بل ځي کې یو شی وخوري بل ځي کې ونه خوري، داسې کار پکار دي که نه په هر کور کې بس میلمه چې شی نو درته ټینګیږي چې دا به خوري نو بیا خوراک خوړلو سره د یوې میاشتې روژې نه وروسته سړی هاضمې نظام یې خرابیږي؟
بالکل طاهر صاحب، یو خو تاکید دا دی چې کوشش ته وکړو چې اختر مبارکۍ ته ډېر نه ګرځېږي خلک،
ورنه
ټلیفون باندې یا ویډیو کال باندې ویډیو کال هر چا سره شته نن سبا، هغوی باندې خپل مینوال خپل خپلوانو سره ملاقات وکړي. دویم دا چې که یو سړی لام لو هغه ته خو یو حفاظتي اقدامات پکار دي د کرونا د بچ کېدلو، او دویم چې دی نو اوس که بیا فرض کړه 500 کورونو ته ځي، کور سره لاړو، تره کره لاړو، ماما کره ځي، نو باید هلته ډېر خوراک ونه کړي، زیات نه زیات اوبه وڅښي، ځکه چې اوبه چې دی د دې میمول بدل بالکل نشته پامیر صاحب.
صحیح.
او دا د دې د ژوند چې کوم دی ژوند جوړ په اوبو باندې نو پکار ده کمی ډېر د هغوی نو ګډ به اوبه وڅښي، یا چېرته چې مثال پامیر صاحب کور ته راغلو هلته چې یو دانه بادام غوڅو خوړو زیات دی نه وخوري، مخکې چرته لاړو هلته چې مڼه وه نیمه دانه مڼه دې وخوري، داسې دي. خو بیا هم معده کې د هاضمې لپاره یو خاص تیزاب پکار دي، نو چونکې زمونږ بایولوجیکل کلاک دغه د غرمې یا د سباناري عدد بدل کړي ټایم بدل شوی، نو که مونږ بې درېغه خوراک وکړو نو هغه تیزاب به نه پوره کېږي په معده کې کم چې د دغه خوراک د هضمولو لپاره لازم وي، نو لا محاله دی چې دا امکان دی چې خدا نخواسته استفراق یا دست دا هم وشي یا ځیګر باندې ډېر فشار راشي او ځیګر توزن شي او جي ټي ټي ورسره زیاته شي، نو پکار دا ده چې کم نه کم خوراک وکړو او دا ټولې ورځې چې دی بیا زمونږ دي چې تر شی ژوندي دا خوراکونه هم دلته کېږي ورسره دلته کېږي، اختر دوه ورځې باندې سړی بیا په مېلمستیا وځي، درېمه ورځې ته لاړ شي، لومړۍ ورځې دې بالکل ټول په کور کې تېره کړي.
صحیح.
دا مو خبره په دې وکړه چې یو خو کرونا وایرس وبا دا او ډېرې زیاتې پیښې ثبتېږي، او بل دا دی چې د انسان هغه بایولوژیکي ساعت یا بایولوژیکل کلاک خبره تاسو وکړه، او همداسې د روژې د حالت نه وختو کې لږ ټایم لګېږي وجود ته چې بیرته ځان اډجسټ کړي ورسره جوړ کړي کنه عادي ژوند سره. دغه خلک چې دایمي ناروغۍ لري لکه شوګر لري، د وینې لوړ فشار لري، یا د پښتورګو ناروغۍ لري، هر انسان غواړي چې اختر ول مانځي، اختر کې خوشحالي وکړي، دوی ته څه مشوره ورکوي؟ داسې څه طریقه ورته خې چې دوی هم د اختر نه خوند واخلي او هم ناروغه نشي، ناروغي زیات نشي؟
کوم د شکر بیماران دي شکر دي، او د شکر مقدار په وینه کې په نهره باندې د یو سل شپېتو نه زیات دی، او په ملا باندې د دوه نیم سوه څخه زیات دی. دې خلکو ته خو نه دي په کار چې د کور نه وشي، ځکه چې د دوی بدن هغه مدافعتي قوت نه لري، هغه دا وایرس د ځان نه وشي. دغسې چې کوم بلند فشار خون والے دي، هغوی لپاره دا لازم ده چې هغوی د مالګین خوراکونه نه او د زیات خوږو نه، یا د چا چې چربیانې په وینه کې زیات دي، لکه د زړه تکلیف وي، چا ته دا فشار خون بنیادي زړه تکلیف سره هم کېدای شي او ګردې سره هم کېدای شي، لوحاتې ډېر دي، زړه خو یې غټ غړی دی، نو دا چې په وینه کې چربیا زیات دي، نو دې خلکو لپاره بیا دا خواږه او د دې شیانو استعمال چې هم ښه خبره نه ده، او د مال د خاصن په دې باندې کټغن وي بندیز وي به نه کوي.
صحیح.
او د شکر چې کوم بیماران دي، باید د دې کوشش دا وکړي چې د کورونا نه زیات او نه دې لا ضرورت.
ښه. او دوی دا د فشار والا چې دي، دوی کولای شي چې داسې لږ څه خواږه وخوري،
کم مقدار کې خوړی شي، کم مقدار کې خو د فشار خون مریض چې کله هم خواږه خوري، په امیر صاحب نه ده بل لپټ زیاتېږي،
غوړ به زیاتی
دي، چربیا نه زیاتی دي،
بالکل
نه زیاتی دي، په پکار دا وی چې دی هم مکمل خونځي بندول څنګه چې شکر د مریض پرېږي، او دی له پکارې چې انتهایی کم نه کم باندې دی گزارو.
صحیح. ډاکټر صاحب، په دې اختر کې به زمنګ په کلی کې سهار وختي به یې غټي وریجه په خولي، او ستاسو په سیمه کې هم زما په خیال کې دا دوه تر ډیره وخت پورې وس بې کنه بې، خو زموږ په کلو کې وسه هم پخې، او هغه خټه دلی وریجه به اکثر یا به ور باندې سوچ غوړی چول زموږ په کلو کې، او یا به ماسته ور سره دغه کول چول، نو هغه غوړی خو لازمی خبره ده چې تاسو به یای چې دا خنه دی کنه، خو دغه وریجه چې دی دا سهار داسې د شولې غوندې پخکړي یا امداسي پخکړی، د دې اجازه شته د فشار والا خلکو ته د غټ وریجو؟
بالکل ورته شته، خو کمال د پکې کم وي.
صحیح.
چا باندې لکه بعضې فشار خون داسې وي چې هغې ته موږ وایو چې یو شي کې مالګه خوره، یو کې مه خوره، یعنی یا مړه کې خوره یا کتخ کې خوره، دغسې مریضان ته بالکل خوړی شي
په کم مقدار کې. او ستاسو په دغه کې په بډابیره کې په دې سیمه کې دا د وریجو دود وو وس شته که نشته؟
دا وو هم او دا اوس هم شته، خو بلکې اوس پکې لږ تغیر راغلی، اوس خلک مالداره شوي دي، اکثر چې کم خلک دي نو هغوی لکه د لوی اختر غونډې کې څاروي حلال کړي، گرمی ڈوڈے
خرچه ډیر. صحیح خبره ده. روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږ یاست، یو کس را سره دی، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته و خیو سیمه هم.
زه عبدالولی هم دی خوش نه خبرې کم دی ډاکټر صاحب نه مدا پختنه دو چې مونږ خو په اختر کې اکثره د مې وریجه استعمالو،
مو یو وخت زړه تکلیف اتر کړه دا کنه
ها
نو زه په اختر کې د مای وریج ډېر په طریقه خو نه ډاکټر صاحب نه ودا پښتنه دو چا یا وای خورم کا پریګم
ها او تاسو زړه کې څه مرز وو څه ستونزه مو
مخ کې مې داسې و چې زړه کې مې داسې ستونزه و چې د ولونه تم شوی و یعنی هغه نه و مطلب
ها بیا مو هغه بدل کړو اپریشن مو
بدل مینه دی هغه خپل ولونه و دی
هغه
چربی هغه چې واغه تینه وته دی دوی په طریقه سره اوس خایم
صحیح اوس مو وزن څومره دی
وزن می تقریبا داسې وای چې او یو کیلو پر دا 50 اتیا
ها نه 50 دی کا اتیا دی
یار تقریبا 50 بوی
ها او عمر مو څومره دی
عمر تقریبا دا و 50 کې هم
ها او کار کوي کني کوي
ویل نه پاتی هغه کو په کور کې مشتاب ځای هغه کرلې دي ټول اورې سپاکې لګیاو مصروف
ها یعنی کار خو صحیح کوي مطلب هم دا سبزی کرلو کې چې کار کوي نو کله للون کولی کله اړولی دا خسړې ستړې کوي هر ورځ
کنه او حق دا کور خسې کوي
صحیح او دا مې اورېج چې تاسو په خوي پدې کې خټوي یک غوړی پکې ورچوي
نه نه خټوي اول یو خټو بیا ورسته چې کله یو بوسو په کندوله کې وچو نه بیا مسته یا غوړی واچو وای بوسو
ها ها بس منګ وطن کې ممدا سدي خو منګ پکې مې نه ورچو هغه کندوله کې هغه ورغاله پکې جوړ کیو پکې
مې چو
خا خا صحیح سمه ده زه د ډاکټر صاحب را سره د زستاسو د پښتنه ورنکوم خ ډیر مننه خوشاله اوسه او خاختر درته واړم تاسو راډیو ډاکټر صاحب عبدالولی صاحب له خوسته د 50 کلن دی په خوای د زړه والونه والبونه تنگ شوی بیا یې علاج وک علاج نو ورسته دغه غوړ چې وو هغه وتل کنه دوا سره نو جوړ شو د عملیاتو یا د اپریشن ضرورت ورته پیښ نه شو او دې چې دې د احتیاط کوي چې زه ډېر احتیاط کوم د هغې ورځې راهیسې چې ناروغه شوی وم او دې په خپل کور کې په خوست کې د غلري پالیز لري په هغې پالیز کې د سبزی وغیره کرلی دي او په هغې کې وی ټوله ورځ لګیا یم کار کوم وایي له تاسو مې پوښتنه دا ده او وزن چې دی هغه 50 کیلو دی د وی له تاسو مې پوښتنه دادا چې موږ دغه مې اوریجې د اختر په ورځ باندې پخو خټۍ د دواړه شیان او بیا مغه سي هغه ورغاله پکې جوړ کیو ماسته یا غوړ پکې اچي وای زه دا خوړلې شم وای خورم کوي نه خورم وای زاسې احتیاط ډیر کوم
او نه نه بالکل خپل شي پامیر سره د پاریس ګوري دا څه دی چې کله موږ د پاریس یو هغه بالکل دا څه کډغه نه وی لکه چې خدای نه خاصه ګنې هغه شی حرام شو پریز مطلب هم دغه وی چې احتیاط وکړي احتیاط سره که بیا لږ ډېر سړی وکړي نو هغه خیر دی خو دا مونږ ځکه چاته نه وایو چې بیا خلک د دې نه غلط استفاده وکړي
صحیح
او که داسې په کال کې یو ځل داسې وشي نو خیر دی دا دته سه مسله نه جوړوي او بلکې دې کې مې پراته دي نو هغې کې مې خو تاسو پته امیر صاحب دا دال دي
ګټور
هغې کې خپل ډېر زیات پروټین پراته دي او نور زړه لپاره پکې ښه اجزام موجود دي نو بالکل ودي خوري والله دې نصیب کړي خو کم دي وخوري لکه صرف دی نه ټول خلک روغ خلک دي کم وخوري
صحیح دی ښه ډاکټر صاحب زه کورونا وایرس خواته راځم او تاسو د ځینې ناسم پوهاوی چې دي د هغې ځوابونه له تاسو غواړم بادر خان عثماني ویلي دي چې کورونا نشته هسې یو ګیم دی نور منصور ویلی دی چې کورونا غریب خلکو ته څه نه وایي عابد رحمانی لیکلی دی چې کورونا راته یو رواني یا نفسیاتي ناروغي ښکاري ځکه چې اکثره وژونکي د زړه حملې کسان وي چې اکثره ته نمړ کی د دې درې واړو ته جواب څه وایي کورونا وایرس شته نشته ناروغي شته نشته
او په امیر صاحب تاسو په یاد راځي کورونا وایرس د کووېډ-19 دا موجود دی او دا خبره چې دا نشته د بیماری شته نو بیماری بالکل شته
په دنیا کې اوس هم میلیونونه خلک ناروغه کړي دي په هند کې مخکې ورځو کې مونږ ولیدل چې څه صورت حال وکنه
بالکل دلته پاکستان کې هم دی
تاسو مکمل لاکډاون مخکې اوس تاسو ورځ مخکې زموږ مردان ټول بند وو، ورځ لا بند وو، څوک نه پرېښوده، نه وتو ته پرېښوده، نه رانه وتو. نو دا خبره خو چې کوم دی په سینسي توګه باندې بالکل غلطه ده، که څوک وایي چې دا وایرس نشته دی
صحیح،
غریبو ته نه لګي. خبره دا ده چې دا ډېری بیماری مخکې نه خو خلک به دا دې نه مړه او چاته بلا تشخیص به مړه شو پته به ونه لګېږي. نو دا بیماری موجود دی، وایرس هم موجود دی، د انفیکشن یا د بیمارولو طاقت یا د لګېدلو طاقت زیات دی
صحیح.
او دویمه دا چې دا ډراما نه ده، عمومی روزگار سره بلد او خپل کارونه کې دې ته پته مونږ لګي یا دا احساس ورته شي ورځې مچ ته دی نیولې ما یا بدن درد او کاږي په خپل سره پینډال مینډال خوري او دا بدن مدافعت کوي او دې نو انټي باډیز پیدا شي او دا یو وجه ده
صحیح.
او خدا نه ویل په کار چې څوک وي چې ردینه
وایرس ته دا هیڅوک نه ګوري، نه غریب ګوري، نه شتمن ګوري، او هر یو ناروغه ولای شي. او د چې وی چې دا بل کس چې پښتنه کوي چې اکثر کسان د زړه د حمله د وجې نمړ شي، نو چېړونو تر اوسه پورې خودلې ده چې کورونا وایرس چې دی هغه سږي او زړه ډیر سخت متاثر کوي، او په ځینو کسانو کې چې وار لمخه د سږو ناروغي وي یا د زړه وي یا د بدن د بل دایمي ناروغي لري، نو په هغوی کې هغه د سخت ناروغېدو او د مرګ چانس چې دی یا فیصدي لوړه وي د نورو عامو کسانو په نسبت. همداسې د ډاکټر صاحب
بالکل هم دقسې خبره ده. دویم دی ګوره، دوی ته پته ده خلک ویني په ریډیو، په ټي وي، په اخباراتو کې، په سوشل میډیا. ډاکټران په کې زموږ ډېر وفات شول، ګرد نړۍ کې ډاکټران زیات کار کېږي، چې کوم د هیلث ورکران دي ویلي دي. وروره دا کرونا ده، دا څوک پېژني نه، دا ډاکټر هم نه معاف کوي، دا انجینیر هم نه معاف کوي، دا غریب هم نه معاف کوي، مالدار هم نه معاف کوي. احتیاط ډېر لازم دی پامیر صاحب.
صحیح، د احتیاط خبره تاسو وکړه. رفیع صاحب لیکلي دي چې که ماسک بار بار ووینځل شي نو بیا استعمال شي نو څنګه به وي، نو او که یو وار باید استعمال شي نو هغه N95 هغه که سړی ووینځي نو بیا خو خیر دی، خو سرجیکل ماسک چې دی هغه خو یو ځل استعمالیږي کنه ډاکټر صاحب؟ څو غنټې پس بس خطر.
سرجیکل خو ډیسپوزیبل ماسک دی، او دا خبر هم ډیر راکو کنه هغه N95 چې دی خو یو ځل شي صفا او بیا نور ته وڅ شي، نو خو دا به دوباره استعمال شي. او سرجیکل ماسک دی نو دا دوباره استعمال دی نشي. اول خبر بل پامیر صاحب تاسو به فکر کړی وي پته نشته چې هلته به خلک داسې کوي که نه کوي. زمون خلک ماسک اچولی وي، پوزه پکې کولو پریشي وي،
بالکل پوزه او خوله به پټای. اصل کسان دا ده. نو ډاکټر صاحب عرفان کاکړ راته له کراچۍ څخه لیکلي دي چې دلته هلته په ښار کې تر 40 کلونو کم عمر لرونکو کسانو ته د کورونا وایرس لګولو سلسله پیلېږي. دی له تاسو پوښتنه کوي چې دی څه وکړي، دی کورونا وایرس واکسین د COVID-19 واکسین ولګوي او د دې تر لګولو وروسته څو ورځې وروسته په وجود کې درد پیدا کیږي او تبه کیږي او کنه کیږي؟ نو په ځینو خلکو کې تبه چې دا د واکسین لګولو نه وروسته دا خو عادي خبره ده چې سړی به لږ ناروغ کې لږ به، او په ډیرو کسانو کې سره هیڅ دغه نه یم، هغه عادي خپل ژوند تیری دغه ور باندې را نشي.
بالکل، او په بعضې کسانو کې چې کوم موږ ته رپورټ شوي دي لکه مت کې یا کم ځای کې چې انجکشنو لګېږي، نو هلته فیزیکولیشن مطلب چې هغه غوښه رېږدي
زخم وندي شي کنه صحیح. او دی چې وی چې وی لګوم که وی نه لګوم نو تاسو څه ورته وایي چې وی لګي کنه؟
لګېدلو کې دا فایده ده چې چاته لګېدلی نو هغه ته دوباره کرونا هم شي نو مرګونی نه وي.
صحیح، سمه ده. د غلي کړي دي لایق حسین صاحب سلامونه کړي دي او د ویلې دي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یا د COVID-19 ناروغي مخنیوي لپاره کوم ویکسین لګول پکار دي، کوم خدي ویکسین چې دي کوم ویکسین لګول پکار دي؟ ډاکټر صاحب هغه خو چې هیواد کوم ویکسین منزور کړي یا ټول خي کنه؟
ویکسینونه ټول به هتر دي، او دا ټول چې لکه په دې باندې چې څوک 80% کار کوي یا څوک 90% کوي یا ته فای تاسو تم پته ده پامیر صاحب موږ تم پته چې یو کال شو لا عمره تحقیقات موږ سره نشته، موږ سره عمره ډیټا شته ده وګر دا نړۍ کې. اول خبر دلته پاکستان کې روسی چې کوم دی غالبا سپوټنیک
یا سدار سنوم باندې راځي
او سپوتنیک وی
چینا والا دی او د چین والا دی او د برتانی یا د یورپ نوم راغلی دی درې والا دی او درې والا فعالیت کوي.
سم ده، ډیره مننه. بالکل وخت را سره په ختمېدو دی. یو ډیر خسته پیغام راغلی دی سفتر خان مندوخیل لیکلی دی چې کورونا وایرس ناروغي خطرناکه بیماری ده، د انسان ژوند له خطر سره مخامخوي او دغه دی موږ باید پوره احتیاطونه وکړو. ډیره مننه.